באמריקה, רג.
רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי אמריקה.
درنو اوریدون کو السلام علیکم زه نو شبا شنایم دومه پختو خبری خبرونه اوریدو پپ وبخی پپایل کی د خبرونه پامو کی د سیمی او نړی د مهم خبرونو سرټکوت
جمهور رئیس اشرف غنی نن قندهار ته د سفر په وخت کې د قندهار د وجل شوی امنی قومندان ته د خپلواکۍ د اتل شهید لقب ورکړی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویلی دی جمال کاشوګی په لوی لاس وجل شوی او مسولینو ته باید سزا ورکړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د جمهور رئیس پوتین سره کتلې دي.
قدر مون اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د مکتبونو د استادانو کمی همکاري انتخابات اغیزمن کړي.
د ټاکنو په ورځ باندې د ښوونځیو هغه ښوونکي چې په دا پروسه کې موږ سره باید دوی همکاري کړې وای یو شمېر حاضر نه شول او دوی رانغلل.
کندز که پدر کم شمیر که خلکو خپل رای استعمال کړی دي.
مګر د دې سپېڅلې زړه کسان څوخه نو دغه مر کسان د موږ په احتمالي کې ستنه د 10 دقیقې ارقام نه لرو.
پروانه خبرونه کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی سره د امریکا غاک آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا ځانګړې مرکه حمله رو چې اوروس در تخبریږي. دا ټول اوروس اوري او سرته زیبا خدم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی نن قندهار ته د سفر په وخت کې د قندهار د ورشيوي امنی قومندان ته د خپلواکۍ د اتل شهید لقب اعلان کړی دی. جمهور رئیس په پاکستان باندې غږ وکړ چې د قندهار د ولایت په مقام کې د تیرې پنځشنبې د ورځې د پیښې پلان په پاکستان کې جوړ شوی او د پیښې عاملین. جمهور رئیس په خلکو باندې غږ وکړ چې د ولایت د مقام د تیرې پنځشنبې د ورځې د پیښې پلان په پاکستان کې جوړ شوی دی او په خلکو یې غږ کړی دی چې د پیښې عاملین د افغانستان حکومت ته وسپاري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدو پلان په پاکستان کې جوړ شوی او په دغه هیواد یې غږ وکړ چې د پیښې عاملین د افغانستان حکومت ته وسپاري. جمهور رئیس د قندهار د قبایلي مشرانو سره د منډیګک په معنی کې کتلې دي او په وینا کې داسې وویل:
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوی مجرمین راکړی چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګه بین المللي هیئت چې منئ راسي چې څېړنه وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې د قندهار د امنی قومندان د نړیوال تروریزم په ضد د مبارزې قرباني شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس نن د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ولسی جرګې د انتخاباتو په حق لا په تلیفون کې خبري کړې دي. د سپینې ماڼۍ نه په یو خبر شوی بیان کې راغلی دي چې ښاغلی پنس د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون لامل جمهور رئیس غنی ته مبارکي ویلې ده او دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د دوامدار پرمختګ لپاره مثبت قدم بلل دي. په بیان کې راغلی دي چې د طالبانو د غوښونو باوجود بیا هم په میلیونو افغانانو رای ورکړي چې له دې لارې خپل غږ نورو ته ورسوي. همداشان د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون او د دغه انتخاباتو د امنیت د ساتنې په خاطر د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د هڅو ستاینه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د امریکا د خزانه د وزارت د وپانې په حواله لیکلی دی چې د امریکا د خزانه وزارت نن د افغانستان د طالبانو د بغاوت په اتو تنو چې دوه تنه پکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس د قوی سره ارتباط لري بندیزونه وضع کړل. په دغو افرادو کې دوه تنه پاکستانیان څلور افغانان دي چې د خزانه وزارت نړیوال تروریستان بللې دي. د دغه اقدام په اساس د امریکا حکومت اجازه ورکول کیږي چې د امریکا په ساحه کې د دې کسانو ملکیتونه ضبط کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سه شنبه په ورځ ویلي دي چې د سعودي ژورنالیست په لوی لاس وژل شوی دی. نو ټولو هغو کسانو ته او هر چا چې د هغه د وژلو امر کړی دی باید سزا ورکړل شي. اردوان خپل پارلمان ته وینا وکړه او په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته د کاشوګي د ننوتلو نه مخکې د هغې ورځې جریان بیان کړ چې څه پیښ شوي وو. اردوان ویلی دی چې څو ټیمونه استانبول ته رسیدلی وو، پروازونه وکړل چې د کاشوګي سره په قنصلګری کې وګوري او د نظارتي سیستم د سایټ نه هارد ډرایو وباسي. جمهور رئیس اردوان ویلی د کاشوګي نامزدې د څو ساعته انتظار نه وروسته د ترکیې مقاماتو ته زنګ وهلی و چې کاشوګي بندي کړی دی او په خطر کې دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنګټن د سټډیو نه اوري. د سعودي عربستان د پانګې اچونې کانفرانس نن پرانستل شوی دی. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
په ترکیه کې د سعودي عربستان په قنصلګری د جمال کاشوګي د وژنې څخه پوره درې هفتې وروسته نن د پلان سره سم دا کانفرانس پرانستل سو. د بزنس ډیر لوړ رتبه رهبران او حکومتي چارواکي دغه کانفرانس ته چې د ریاس په ابتکار په سعودي کې د پانګې په حکله جوړ سوي دي نه دي ورغلي. دغو رهبرانو د کاشوګي د وژنې او په دې حکله د سعودي عربستان د توضیحاتو د بدلولو له کبله د اعتراض څرګندولو دپاره داسې دریز غوره کړی دی. د امریکا د خزانې وزیر د بین المللي مانټ ریفند رئیس او د جی پی مورګن چیس غوندې د شرکتونو رئیسان هم نه دي ورغلي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په هغه رهبرانو کې چې دغه کانفرانس ته ورغلی دي یو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی. عمران خان نن په دغه کانفرانس کې غږېدلی دی، د پاکستان د اقتصادي ستونزو په باب یې داسې ویلي دي:
زموږ د حکومت عاجل اندېښنه دا ده چې صادرات زیات کړو. مونږ ضرورت لرو چې صادرات زیات کړو، ځکه چې مونږ د حساب د کسر له وجې د بهرنۍ سپما له کموالي سره مخ یو. مونږ د بانکي حسابونو له لارې د زیاتو چکونو د ترلاسه کولو لپاره ضرورت لرو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د سېشنبې په ورځ په ماسکو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د منځني واټن اتومي وسلو د 1980 کال تړون د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ غواړي ترې ووزي په دې حکله پوتین ته توضیحات ورکړي دي. ترامپ په روسیې تور لګولی دی چې د دغه تړون نه یې سرغړونه کړې ده. روسیه دا تورونه رد کړی دي. وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلونو دفاعي سیستم د دغه تړون نه سرغړونه ده. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلی دي چې د بولټن خبرې به واوري او بیا به وضع ارزیابي کړي. د امریکا او چین تجارتي جنگ په بیجنګ او توکیو فشار راوړی دی چې سره نږدې شي. خو دا به د دې هفتې په آخر کې هغه وخت معلومه شي چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی چین ته سفر وکړي او دا به په 2012 کال کې د شینزو آبی د صدر اعظمۍ رئیس چین ته د هغه لومړنی سفر وي. تحلیلګران وایي احتمال نه لري چې په دغه درې ورځني سفر کې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ د مالکیت تاریخي شخړې حل شي. خو د صدر اعظم آبی او د چین د جمهور رئیس شی جیپینګ دپاره دا یو فرصت دی چې خپل خلپل روابط ښه کړي او په پالیسیو کې مهم اساسي بدلونونه راوړي. آبی د څه باندې 500 بزنسمینانو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ بیجنګ ته رسیږي. ترکیه نن یونان ته خبرداری ورکړی دی چې د یونان په بحری سرحد کې به بدلون ونه شي زغملی. اتم څو ورځې مخکې ویلي وو پلان لري چې خپل بحری قلمرو 2 میله د ملک غرب پلو ته وغځوي. د بحری قلمرو مسله د دې دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یوه حساسه مسله ده، ځکه چې د ایژن بحیره دا دوه هیوادونه سره جلا کوي. ترکیه او یونان د لسګونو کلونو راهیسې د بحري اوبو د مالکیت په سر په خپلو کې جنجال لري. د کامیرون جمهور رئیس پال بیا پر رسمي ډول د جمهوری ریاست اومه پر لپسې دوره پیل کړه. د اساسي قانون شورا چې د پخپله غوره کړې ده د ملک د تازه انتخاباتو په باره کې قانوني چیلنجونه رد کړل او پال بیا د جمهور رئیس په حیث کار شروع کړ. او د امریکا د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي توقع کیږي چې د ویلا په نوم څلورم درجه خطرناک سمندري طوفان نن د سېشنبې په ورځ ماسپخین مهال د مکسیکو پاسیفیک ساحلي غاړې ووهي. د امریکا د طوفانونو ملي مرکز ویلي دي چې د ویلا د باد شدت به په ساعت کې 260 کیلومتر وي. د دوشنبې په شپه د ویلا د رسیدو نه مخکې د دوکانونو مالکانو په کړکیو او دروازو د لرګو تختې میخ کړې. نور خلکو اوبه او نور ضروري شیان واخیستل. د هوا پیژندونکو ویلي دي چې کېدای شي چې دغه طوفان په ځینو ځایونو کې د 10 نه تر 15 سانتي مترو پورې د باران سبب شي او په غرنۍ سیمو کې ځمکې وخوېږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ
آشنا رادیو خبرونه اوری
د سیمی او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مکه د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی نن کندهار ته د سفر په مهال د کندهار د امنی وژل شوي قومندان ته د خپلواکۍ د اتل شهید لقب ورکړ. نوموړي پر پاکستان غږ وکړ چې په کندهار ولایت مقام کې د تیرې پنجشنبې د ورځې د پیښې پلان په پاکستان کې جوړ شوی او د پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. عزالله پوپل په همدې هکله رپورټ رالیږلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د جنرال عبدالرزاق د وژل کېدو پلان په پاکستان کې جوړ شوی او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې د پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. نوموړی چې د رسنیو له حضور پرته د کندهار له قبایلي مشرانو سره په منډیګک ماڼۍ کې غږېدی زیاته کړې چې په دې برخه کې افغان حکومت د نړیوال تحقیقاتي هیئت د ټاکل کېدو غوښتنه لري. ولسمشر غنی وویل چې افغان حکومت په ډیر جدیت سره پیښه څیړي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ
نړیوالو ته په خطاب کې دغه راز ولسمشر غنی وویل چې د کندهار د امنی قومندان د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې قرباني سوی. د پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره اوږه پر اوږه د پیچ د عاملینو د نیول کېدو په برخه کې پر پاکستان خپل فشار زیات کړي.
د خپلواکۍ د اتل شهید لقب
د جنرال عبدالرزاق د یاد ساتلو لپاره ولسمشر غنی کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې د کابل کندهار لوی لار به د جنرال عبدالرزاق په نوم ونوموي. دغه راز به په کابل او ځینو نور ولایتونو کې جادي او سړکونه هم د هغه په نامه کې. له ولسمشر غنی سره تر لیدنې وروسته د کندهار ځایي مشرانو له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې داسې وویل
چې کوم شیان یې وویل د هغو ټول عمل ځینې غواړو. شیان دا و چې یو د ملي خپلواکۍ د اتل نوم چې د خپلو خبرو کې ووایه، او یو بیا د کندهار و د کابل سړک ووایه.
اول په کار دا و چې د لومړی زموږ سره په اجره کې د زه په دفن کې اشتراک کړی وای. دا چې د مشکلات ډېر درلوده، کارونه یې ډېر درلودل. اوس موږ ټول د کندهار خلک ډېر خوش په دې سره، لیکن که هغه وعدې چې د زموږ سره وکړلې د جناب ستر جنرال عبدالرزاق خان په رابطه باندې که هغه عملي کړي او پر ځای کړي، دا به ډېره ښه خبره شي او کندهار بلکې د لوی کندهار خلک به د سره ډېر خوشحاله شي.
کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر لپاره د تیرو سفرونو څخه په زیاته پیمانه امنیتي تدابیر نیول شوي وه. د شار لارې کوڅې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوي وې. د جمهوري ریاست د امنیت ساتونکو ترڅنګ د پوځ، پولیسو او ملي امنیت خاص قطعات هم د شار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي وو. جمهور رئیس غنی کندهار ته تراتګ یو ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ د جنرال عبدالرزاق کشر ورور تادین خان اسکزی د دې ولایت د پولیسو د امنیت قومندانۍ د سرپرست په توګه وټاکی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر په ټاکنو کې د خلکو ګډون ستایلې، خو ویلي چې هیله لري چې انتخابات یوازې په ښارونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې. خغلی کرزی د امریکا غا کله همکار سید سلیمان آشنا سره په ځنګړی مرکه کې ویلی چې اوضاع بدله شوې ده او اوس امریکا او د طالبانو ترمنځ د مخ خبرو مخالفت نه کوي. په مو کې مرکه ده
دیموکراسي شوه، مردم سالاری ډیر شوه، افغانستان خلک پلیوند او تلپ انتخابات کې ډیر شګو دین کړی دی. خدای انتخابات متاسفانه په هغه آرزو چې موږ درلوده هغه سي نه و. د شروع څخه د اغاز څخه داسې نه و. آرزو مې دا ده چې انتخابات مو بهتر وي او د افغانستان د خلکو وي او وینه پکې توی نه سي. موږ انتخابات غواړو، خو آرام او ښه انتخابات غواړو، او خصوصا په ټول افغانستان کې غواړو. متاسفانه په ټول افغانستان کې انتخابات ونه شول. په شهرو کې وسول هغه محدود، نو آرزو مو د شو انتخابات ده.
انتخابات خو هم ځنډېدل ځینو ولایتونو کې، خصوصا د قندهار امنیتي پیښې ډېر په ټولو انتخاباتو تاثیر واچو. تاسو ډېر زر قندهار ته ولاړلی، څه فکر کوئ دا به د چا کار و چې دغومره د قندهار یوه ډېره حاکمه ولایتي رهبري داسې د یو برید لاندې راوړي؟
یک زه تبصره نشم کولی. یو غمګینه حادثه وه، د ډکه حادثه وه، او د افغانستان لپاره یو دردونکې ورځ وه. دا چې څه وکړه دا به وکتل شي او وبسلل شي.
د دې ټولو حوادثو سره سره چې انتخابات کېدل یا اعلان یې کړل، همزمانه یوه مهمه پروسه شروع شوله، او هغه دا وه چې امریکا اول ځل ته بیا تقریبا مخکې هم راپورونه و، خو دا ځل یې بیخي عام اعلان کړ چې مخامخ طالبانو سره امریکایي استازو خبرې وکړلې، یعنی د سولې خبرې روانې. تاسو چون ډېر کلونه 14-15 کاله د دې هېواد ولسمشر پاتې وئ، فکر کوئ دا یو ښه طریقه وه چې باید وشي چې دا جنګ حل شي؟ دا منځګړتوب یعنی ګټور دی؟
زما او د امریکي اختلافات خو واضح وه، او په ډېرو مسایلو کې په هغه باندې ناراضم، خو د امریکې د سولې د کوششو چې په دې اواخر کې شروع کړه د دې کلک ملاتړ یم. د ښاغلي خلیلزاد د ټاکل کېدو ملاتړ یم، او د مرستې اعلان مې ورته کړی دی د امریکي حکومت چې په دې کې مطلق همکاري د سر کوو. افغانان په ټول هېواد کې سوله غواړي. زموږ تر ټولو ستر ملي او د ژوندانه ضرورت سوله ده، نه یوازې زموږ لپاره بلکې هرې جامعې ته. لهذا د امریکې د دې د سولې کوششو مطلق ملاتړ یم، خو څو خبرې پکې لرم. یو دا چې دا پروسه باید افغاني وي، او امیدوار یم چې امریکایان د بین الافغاني تفاهم مخه ونه نیسي، پرېږدي چې افغانان یو د بله سره کښېني او خبرې سره وکړي. د دوی او د طالبانو د اسلامي تحریک د مذاکراتو مخالف نه یو، او زه بدله سوې ده، او زه هغه سي چې پخوا ونه ده، د دې مذاکراتو ضرورت دی، دا مذاکرات دي وسي. په دې هم پوهیږو چې سوله په افغانستان کې د همسایګانو بې همکارۍ نشي راتلای، او د سترو هېوادو بې همکارۍ چې هغه هم ته افغانستان په نه وه، همسایګان دي بې دین نشي راتلای. ارزو مو دا ده چې امریکا او د افغانستان همسایګان او ستر هېوادونه په افغانستان کې د همکاری او د ګډ کوشش لار راواخي، نه د تقابل، او خصوصا د سولې په ایسه کې د دې غوښتنې کیو چې دا وسي. د دې ټولو خبرو او شرایطو تر ټولو مهم شرط زموږ افغانانو دا دی چې د سولې پروسه دې شفافه وي، ټولو افغانانو ته دې واضح او ښکاره وي، او د افغانانو د ملي وحدت او اتحاد او اتفاق ممید دی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د تخنیکی ستونزو او امنیتي ګواښونو سره سره په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات وشول. مبصرین وایي چې خلکو د طالبانو د مستقیمو ګواښونو پروا ونه کړه، او د ولسواکۍ لپاره یې رای ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د رایو په شمیرلو بوخت دی، په انتخاباتو کې د ولسونو د پراخ شمولیت خبر ورکوي. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ لري.
د میزان په 23مه د ولسي جرګې په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د یو شمیر څېړونکو په باور وستوالو مخالفینو ته، چې دا پروسه له لومړي سره د خلکو په ګواښلو سره ګواښله د ماتې ورکولو په معنا ده. دا څېړونکي وایي طالبانو ټاکنو ته خلک نه پرېښودل، د اعلامیې له لارې خلک ګواښل چې رای ورنه کړي، خو بیا هم خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته. څېړونکی نجیب ننګیال چې خپله یې په ټاکنو کې برخه اخیستې وایي خلک اوس جبر او زور ته نه تسلیمیږي. خغلی ننګیال دا هم وایي چې نه یوازې ځوانانو بلکې د ټولنې هر قشر په دې ټاکنو کې برخه اخیستې وه.
پارلمانی ټاکنو ته د خلکو دومره پراخ ګډون او شمولیت یا د دغه زیات ترن اوټ راتلل د واضح پیغام او طالبان ته چې افغانان په د ولسواکۍ باندې باور لري، په دیموکراسۍ باور لري، او دلته هیڅوک نشي کولای د جبر د لارې نه، د دیکتاتورۍ د لارې نه، یا د زور د لارې نه حاکم سي. نو دا د ولس یو واضح پیغام و، او خلک د جګړې نه ستړي دي. خلک نه غواړي چې د دیموکراتیک نظام په ځای باندې د نظامونه یا حکومتونه دي افغانستان کې د جګړې او خشونت د لارې نه بدل سي.
طالبانو له ټاکنو مخکې له خلکو غوښتي وو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ټاکنو کمیسون هم دا مني چې د طالبانو ګواښونو یو شمیر خونکي چې له دوی سره د ټاکنو په ورځ باید کار کړی وای له ټاکنو ګرځولي وو. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت وای د کمیسون یو کارکوونکی وژل شوی. له 4640 مرکزونو په 216 مرکزونو کې ټاکنې نه دي شوي.
په ځینو مواردو کې د طالبانو دغه ګواښونو زمونږ په دغه پروسه باندې منفي تاثیرات هم درلودل. تاسو په جریان کې یاستئ چې د ټاکنو په ورځ باندې د ښوونځیو هغه ښوونکي چې په دغه پروسه کې زمونږ سره باید دوی همکاري کړې وای یو شمېر حاضر نه شول او دوی رانغلل. اما په ټوله کې دغه پروسه ډېره ښه پر مخ ولاړله، له دې سره چې طالبانو سخت ګواښونه او تهدیدات ترسره کړي وو.
هم خلکو کې یو شمېر وایي چې ګواښونه زیات وو، خو خلکو بیا هم خپلې رایې وکارولې.
د دومره تهدیدونو په سر لکه څنګه چې طالبانو ډېر تهدیدونه وکړل چې تاسو باید اختارونه خلکو ته ورکړل، خو موږ د هغو په سر د څلوېښت کالو تهدیدو سره بیا هم خپله رایه انتخاب کړه ورکړله، او خپل د خوښې وړ کاندید ته مو رایه ورکړله.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ټاکنو کې 115 د نامنۍ پیښې وشوې، 19 ملکي او امنیتي کسان پکې وژل شوي او تر 100 نور ټپیان شوي.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
په کندز کې د مرکز د رایو شمیر پای ته رسیدلی او د ولسوالیو د رایو شمیرل پیل شوي دي، خو د انتخاباتو د کمیسیون رئیس وایي چې دوی به مواد په مرکز یعنی کابل کې شمیر ته ورکوي. ګلرحیم نیازمن په همدې کله رپورټ لري.
د کندز د ښاري سیمې د انتخاباتو د مرکزونو رایې شمیرل شوي، خو د امام صاحب علي آباد او خان آباد ولسوالیو د هغو مرکزونو رایې لا نه دي شمیرل شوي چې پر مرکزونو یې جګړه شوې او ټولې معلوماتي پاڼې په محافظتي خلطو کې اچول شوي دي. د کندز د انتخاباتو د کمیسیون رئیس محمد رسول عمر وایي چې کېدای شي شاوخوا 15 تنو د انتخاباتو په ورځ خپل رایه استعمال کړي وي.
کندز خو تاسو ته معلوم شو هماغه ورځ په اکثر جای کې جنگونه وو. موږ کارمندان بعض جای کې چې راشمارنه وکړي بعضې ونه کړې، صندوقونه قلف کړو، آخریته د محافظتي ماته راولې دغلته داوس ایښي دي. اوس دا موږ خلاصولی نه شو چې موږ خپل ارقام تر واخلو. دا اوس مرکز موږ نه ارقام غواړي، ټول ارقام غواړي. نو اوس مرکز ته مې میلی میل کله داسې دغسې جنګ وو، دغسې حالات وو، استراري حالات وو. موږ دا ارقام نه دي ټول کړي. موږ دا مواد تاسو د لیږو کابل ته هم د مواد نه تاسو پیدا کړي چې څومره رایې دي. نو دا اوس خلاصول کېږي نه، دا یو مصرف ده چې خوشه کې بسته بسته هر سایټ ته مکمل د کابل نه مغه خریدې محافظتي راغلي، هغه محافظتي کڅوړه ورته وایي. دا خلاصېدو امکان یې نشته. دې وګم چې دا ارقام ولسوالۍ امیرینو نه ټول کړی دی. همدغه 10-15 کسان شاوخوا دومره کسان زموږ په احتمالي کېستان وو، داسې دقیق ارقام نه لرو.
په کندز کې د انتخاباتو په ورځ په 2 ولسوالیو چاردری او قلیزال کې د جګړو له وجې انتخابات ونه شول، او په علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې د انتخاباتو پر مرکزونو بریدونه شوي وو. د کندز یو تن نومان هم شکایت کوي چې باید له بایومیټریک پرته استعمال شوی رایې د یو نومان لپاره ونه شمیرل شي.
کچیر د بایومیټریک سیستم په طریقه باندې هغه رایه کارول شوی هغه قابل د قبول وي، او کچیر هغه نور رایه چې بغیر د بایومیټریک استعمال شوی دي هغه قابل د قبول شي، نو دا مطلب دا چې کمیسیون هم خپل مدیریت په صحیح طریقه باندې نه دی انجام کړی. مثلا د امام صاحب ولسوالۍ کې موږ د داسې ساحو څخه خبر لرو چې په هغه ساحو کې نه جنګ و، امنیت ولې کمیسیون هغه سایټونه تړلي وو؟ یا د زورواکانو په خوله باندې، یا زورواکانو خلک نه پرېښول چې نور سره رایه ورکړي، ولې هغه سایټونه بند وو؟ چې مثلا قلمګزار یا بعضې سایټونه یا مجر دا په زور مثلا بند کړي وو، ولې جنګ هلته موجود نه و.
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس عمر هم وایي د هغه انتخاباتي مرکز مواد چې وړل شوي و رایې نه شمیرل کیږي.
په مرکز کې مواد برده شده او مرکز طبعا مواد باطل است او حساب نه میشه.
د هغه مرکز مواد چې وړل شوي و هغه باطل دي، قرنطین کیږي او نه حسابیږي.
قدر من اوریدونکو د هیواد مشهور سندرغاړي، البته ځوان سندرغاړي شفیق مرید د پولیو پاک لای وسندره جوړه کړې ده او امریکا غاک ته را لګلې ده. نو تاسو ری په ګډه اورو.
شمانو راتلون که چارا موره او پلارا دخده دفارا دما شمانو راتلون که چارا دما شمانو راتلون که چارا چتره پاته ماشومان شی چلو شی گلگل چه خزان شی چه خروان شی دژون پلارا ده ماشومان راتلون که چارا موره او پلارا ده خدای ده پارا ده ماشومان راتلون که چارا ye uskliara de mashumano ratlun ketara pure auklara de khuda da para de mashumano ratlun ketara
قدر مناوریدونکو روان خبرونه په همدې پای ته رسیدي. خو د خبرونه پای کې د مهم خبرونو سر ټکی اوري.
درنو اوریدونکو، جمهور رئیس غنی نن قندهار ته د سفر په وخت کې د قندهار د امنیت د وژل شوي قومندان ته د خپلواکۍ د اتل د شهید لقب ورکړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د جنرال عبدالرزق د وژل کېدو پلان په پاکستان کې جوړ شوی او په دې هیواد غږ وکړ چې د پیښې عاملین د افغانستان حکومت ته وسپاري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ولسي جرګې د انتخاباتو په هکله تلیفون کې خبرې کړي دي او د دغه ورځې او د خلکو د ګډون په ارتباط د افغانستان ولس او جمهور رئیس ته مبارکي ویلې ده. د رویټرز خبری آژانس د امریکا د خزانې د وزارت د ویبپاڼې په حواله لیکلی دي چې د امریکا د خزانې وزارت نن د افغانستان د طالبانو د بغاوت په اتو تنو چې دوه تنه یې په ایران کې د سپای پازاران انقلاب د قدس د قوې سره ارتباط لري بندیزونه وضع کړل. په دغو افرادو کې دوه تنه پاکستانیان دي، څلور افغانان دي چې د خزانې د وزارت نړیوال د خزانې د وزارت لخوا نړیوال تروریستان بلل شوی دي. د دغه اقدام په اساس د امریکا حکومت اجازه ورکول کیږي چې د امریکا په ساحه کې د دې کسانو ملکیتونه ضبط کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې د سعودي ژورنالیست په لوی لاس وژل شوی، نو ټولو هغو کسانو ته او هر چا چې د هغه د وژلو عمل کړی دی باید سزا ورکړ شي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو او د امریکا او چین تجارتي جنگ په بیجنګ او توکیو فشار راوړی دی چې سره نږدې شي. خو دا به د دې هفتې په آخر کې هغه وخت معلومه شي چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه چین ته سفر وکړي.
قدر من اوریدم که روان خبرونه په همدې ځای پایته رسیده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای مرشه.